پردي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 و 8 9 8 6 6 1 5 شمیره یو ځلې بیا اعلانوم: 0 و 8 9 8 6 6 1 5. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوي دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوي دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کوي، زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سه.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت موسا کلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دوست دی د محمود الله په نامه چې د امین الله اکا زوی دی، د موسا کلا د ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسیدونکی دی او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري. نو هر مسلمان ورور ته که دغه محمود الله د امین الله اکا زوی د هلمند ولایت موسا کلا د ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسیدونکی دی، کار مومن مسلمان ته د په اړه باندې معلومات وي، نو د انساني مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي. د اتصالات شمېره 0 و 2 8 9 5 9. شمېره یو ځل بیا وایم: 0 و 8 2 1 1 5 1. ښه وخت، ښې چارې، خدای په امان.
سلام علیکم، آزادی سلامونه خاص طور د وسو اجان ټول پروگرام ته جام پر یادې مې د هلمند پیغام پرې زما مې یو ګران دوست چې محمد اسماعیل نومې د جرګل اکا زوی دی، یو کال کې د خپل کور نه دا راکزه وی دی. هر چا کې په اړه معلومات یې مې دی خپل ژر زما سره په دغه ټلیفون شمېرو اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېرې وایم: 0 و 0 8 5 2 4 9. شمېره یو ځل بیا وایم: 0 و 0 8 5 2 4 9. بل اتصالات شمېره وایم: 0 و 1 10 9 8.
سلامونه روشن صاحب، ستاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته همدا وخت مو په خیر. زه لیکي ته راغلی ته محمد نور نورانی، ما بیا له کابل ولایت 200 ولسوالۍ څخه. زمونږ یو ملګری نه درک سوی د زرداد په نامه دی او داسې تورې جامې پر تن دي، غنم رنګه هلک دی. بس دا نو که هر ورور ته پته وي نو زه ورته ټلیفون نمبرونه یاداش کوم. د پلار نوم یې ده حمید او د یو میاشت کېږي نه درک سوی. نو زه خپلې د واټساپ او خپلې شخصي شمېرې ورته یاداش کوم، په دې هیله یم چې دوی اړیکه موږ سره ونیسي د پاره که معلومات مو سره وایي. مننه. زمونږ د واټساپ شمېره د 0 و 1 1 9 2 یعنی 0 و 3 1 8 6 9 2 اخري و. بل ایم ټین شمېره زمونږ ده 0 و 1 9 3 5 4 0. یعنی 0 و 1 9 3 0 8 5 4 اخري و. بل اتصالات شمېره ده زمونږ 0 و 3 3 9 4 3 5 یعنی 0 و 8 3 4 9 5 اخري 3. د ورساو شمېره یو ځل بیا وایم: 0 و 1 1 9 5 9 2 یعنی 0 و 1 3 1 8 6 9 2 اخري و. په دې هیله که چاته پته دې د پاړه نو موږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. بس که تصویران ور سره یا دوی سره موږ ته دې تصویران راوستئ. د خدای په امان، ښه وخت.
سلامونه روشن صاحب ته او د ازادۍ راډیو ورکوسو عزیزانو پروګرام ټولو ګلونو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نیکنام کلی اوسیدونکی نقیب الله، مشوره په باګل د عبدالمحمد کاکا زوی د عبدالنبی کاکا لمسی، تقریبا 40 کال عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. نقیب الله سي مشوره په باګل د تقریبا تقریبا یو نیم کال مخکې ل خپل کور ارغنداب ولسوالۍ نه د مسافرۍ په تمه د مرکز کلات پر لورې خوځېدلی، خو له هغې ورځې تر نن ورځې د نقیب الله په اړه موږ او د نقیب الله کورنۍ هیڅ معلومات نه لرو. بوډۍ مور او وړوکي تنکي ماشومان یې له سهر نه تر بېګا پورې د باګل د دیدن په تمه یي، خو بیا هم د دوی هغه هیلې پوره شوې نه دي. که هر څوک د نقیب الله په اړه چې مشوره په باګل ده کې په اړه معلومات لري، نو مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلي سره دې په همدې شمېره اړیکه ونیسي چې واټساپ هم پکښې شته دی. که هر چا معلومات راکړئ نو د باګل کورنۍ و هغه کس ته 50,000 افغانۍ شیرینی هم ورکوي. زما د واټساپ ټلیفون شمېره د 0 85 15 15 1 16 80. بیا هم د همدې شمېرې تکرار 0 8 85 15 8 15 1 16.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا یو کې آزادۍ راډیو کارکوونکي او نور ټول اوریدونکي جوړ او روغ یې. او زموږ یوه کار ورک شوی دی د حج محمد رحیم په نامه دی، د ګریش سره تللی و کندهار ولایت ته. په دې مابینځ کې نه دا راکه شوی دی تقریبا د سنه او لس کاله شاوخوا کېږي، او په عمر باندې داسې تقریبا د 45 په شاوخوا و. که هر چاته معلومات وي زموږ سره په دې شمېره باندې اړیکه ونیسئ. 0 80 5200. یا پلاویا تکراری وایم 0 0 0 0 5200. مننه.
السلام علیکم زازادی رادیو ټول کارکونکو ته زما سلام دی. ما زنګ ولې د هلمند ولایت څخه د کجکی له ولسوالۍ څخه زما یو اخ شه دی، ورک دی، دروازګان دی، دروازګان کې د خونی دی. د پلار نوم یې لالی اکا دی، د ده نوم نیم دی. دا یو 10 کالو به و چې ورک دی، نو اوس یې 23 کاله به کېږي چې ورک دی. که په هر سړی معلومات ولري او خپله دی زما خبرې اوري، نو په دغه لمبر دې رساله شمېرې ته زنګ ووهي 0 8 0 3 8 2 2 3 0. کار ورور ته معلومات چې په دغه شمېره دې زنګ ووهي. د کربلاغ دی، د خونی دی، د کربلاغ د وطن نوم یې کربلاغ دی، د پلار نوم یې لالی اکا دی، د ده نوم نیم دی. که دی زما خبرې اوري که بل سړی اوري. السلام علیکم.
السلام علیکم. هیلی روشن صاحب محترم، تاسو د آزادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. دغه وخت مو په خیر. زه جاوید احمدی مدرسه د کابل ولایت نه زمونږه لکلی یو شپاکلن هلک نادرکه شوی ده چې نوم یې د نیاز محمد، د پلار نوم یې ده محمد ګل. له رنګ او له سیرې نه سور او سپین ده. که چا سره در کړی وي نو په دغه شمېره دې ما سره اړیکه ونیسي. زما د واتس اپ او د ډایری کې سپر واویا ودی وشپیت نه سو وڅل وی بیا یې وایم 0 3 5 9 4 او روشن شمیره هم وایم 0 9 9 4 3 5. پیغام په نشرو په هیله کې شاف پیدا کو. شیرینی هم لري خو وخت سلام او مل.
سلامونه روشن سے محترم تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، بیا د ازادۍ ټولو خوږو ته دغه وخت مو بخیر. زه خیال زړګی در سره پیغام پرېږدم ننګرهار ولایت ولکامې ولسوالۍ څخه. زمونږ یو ملګری په نوم د سمیع الله ولدی حسیب الله دوه میاشتو راهیسې د ایران ته د تګ پر مهال باندې نادرکه شوی دی. تقریباً 19 کال عمر او توری جامی پر تندی. که پاڑی هر چا تا معلومات وی نو د انسانی همدردی لمخه دی لمون سر پلان دی دو غبرگو شمارو هری که اونی سی. شماره عبارت دا 0 9 5 3 8. یعنی 0 9 3 0 0 3 دری ات و روشن شماره دا صفر نه اویا اویا ات سلویخ دری سو پنځوس. ډیر مننه روشن سے محترم تاسو دی آباد سی تر بیا ښه وخت پیښی وی د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی کارکونکو ته د زما سلامونه نیکی هیلی ورسیږي. زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. د کرایې میانجوی څخه زما د اکا زوی څخه محمد اکا نومیږي. دغه لور چې ورکه ده بیبي خدیجه نومیږي. د پنځلس کاله کېږي چې ورکه ده. په رنګ غنم رنګ انجلۍ ده. بور ویښتیانې دي. څخه محمد اکا دوې معنی لري. استاد دی. نو د پنځلس کاله کېږي چې ورکه ده. نو که چات مار مسلمان ته معلومات کېږي ماته دې معلومات راکړي یا د بیبي خدیجه په خپل اوري. په دغه شماره دې ماته زنګ ووي. صفر و صفر درې دوه و شپږ و شپږ. شماره بیا درته وایم. صفر و صفر درې دوه و دوه شپږ و شپږ. نو زما واټساپ خراب و. خپل مې د ازادۍ کارکوونکو ټولو څخه مننه. زما واټساپ خراب شوی و. ټلیفون مې خراب شو. اوس مې جوړ کړی دی. نو اوس مې بېرته بله پله بیا دغه دی میسیج درته کړی دی. یو جهان مننه چې هغه ستاسې ما میسیج نشر ته ورکړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ د حجم الحق زوی د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سرکلیه د کلیم د نفر چې د زما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنگین کې ناترکه سوی دی. نو که هر چاته معلومات وي نو په دغه شمیره دې راسره اړیکه ونیسي. صفر اویا اوه څلوېښت دوه څلوېښت نه سوه.
السلام علیکم. سلامونه طاهر روشان تاسو ته څوک چې اوري. اختر جان جنت خبرې کوم له جلال آباد لخاره. زمونږ یو کاکا زوی ده د شریف الله په نوم باندې ده چې نه کال عمر لري. د تیرو دو اونۍ څخه جلال آباد ښار څخه نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات مخکې دې موږ ته په دغه شمارو زنګ ووهي. زما د اتصالات شماره ده صفر اتاویا پنځه ویشت یو شپېته و اته دوه پنځه شپږ یو درې شپږ و. یعنې صفر اتاویا پنځه ویشت یو شپېته درې سوه اووه شپېته. بس وروستۍ کې وایم طاهر روشان چې زما پیغام بار بار نشر کوي.
سلامونه روشن سر تاسو ته څوک چې اوري آزادۍ راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم سمیع الله خاکسار له ننګرهار سرخورې څخه. دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید ولد کامران اته کاله عمر دی د ننګرهار جلال آباد ښار کې ورک شوی. او تور جامې په تن دي. عصبي مشکل هم لري. که چا ته معلومات وي له مهربانۍ له مخې له موږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. اتصالات شمېره ده صفر اته اویا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستۍ کې درې. شمېره بیا درته وایم. صفر اته اویا څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستۍ کې درې. او وروستۍ کې روشن نمبر هم درته وایم. صفر نهه اویا څوارلس یولس شپږ سوه پنځه. روشن شمېره یو ځل بیا درته وایم. صفر نهه اویا څوارلس یولس شپږ سوه پنځه. روشن صاحب هیله ده چې زما پیغام بار بار نشرې کړي تر څو دغه ماشوم پیدا شي تر بیا ښه ژوند د الله مل شي.
عزتمن اوریدونکو، د نن ورځې په دې پروګرام کې تر دې زیاتو پیغامونو د خبرولو وخت او ځای نه دی پاتې. په دې هیله چې تاسو بیا هم دغه خبرونې ته خپل پیغامونه راولېږئ. تر راتلونکي پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د سوکاله ژوند او شو شیبو په هیله د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211 شمیره بیا تکراروم 00420211
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
آزادی ملما
د آزادی ملما ته مو په سلامونو هر کله کوو. پر افغانستان د طالبانو د ولکې ل بیا چنګولو وروسته غنی رسنۍ وتړل سوې او په زرګونو خبريالان یا هم د رسنۍ کارکونکو وزګار اسول. خو هغه خبريالان چې ل افغانستان وتلي لا هم په ټولنیزو شبکو کې نورو ته د دقیقو خبرونو درسولو هڅه کوي. په دوی کې یو هم پخوانی خبريال او د ټلویزیونی خبرونو ویان سعید شینواری دی چې نن مو میلم کړی دی. په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې ده چې د ده په څیر څومره نور خبريالان او د رسنیو کارکونکي نورو خلکو ته د معلوماتو درسولو هڅه کوي.
داسې دقیقه دغه خو نشته دی، ارقام خو نشته، اما ریختیا او واقعي خبره دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو نه راوروسته په رسنیو خورا زیات بندیزونه د محتوا د لحاظه لګیدلی دي، او حتی د دوی راپورونه هم په ځینو ځایونو کې څه چې په ډیرو ځایونو کې د دوی د سانسور نه تیریږي. دې وجې نه اړتیا خلکو ته پېښه شوې ده چې په واقعي معلومات پسې وګرځي. نو بیا دوی دپاره هغه خبریالان چې په افغانستان کې وو او دوی دپاره د باور وړ وو، نو د هغوی ټولنیزو شبکو ته ورتګ، د هغوی د ټولنیزو شبکو چک کول اوس د خلکو یو معمول ګرځېدلی دی چې واقعا د افغانستان په اړه یا په افغانستان کې څه روان دي. نو دا فیصدي ماته خورا زیاته ځکه ښکاري چې څومره هم د افغانستان د خلکو دپاره تر یو حده پورې منلي خبریالان دي، د هغوی اکاونټونو ته خلک راځي او د معلوماتو نه برخمنېږي.
شنور صاحب، له مخکې هم ځینې رسنۍ او ځینې د رسنیو کارکوونکي په دې تورن و چې یو طرفه معلومات ورکوي یا هغه بلانس په پام کې نه ساتي یا خپل نظریات شریکوي. اوس چې هر خبریال تقریبا په یو رسنۍ بدل سوی، د بې طرفۍ اړخ ته څومره توجه کیږي ستاسو په نظر؟ آیا خلک یې خیال ساتي هغه کسان چې په رسنیو کې کار کړی دی؟
واقعا چې څوک د کوم ځای نه خوښ شي نو داغه سره یو ډول عقدی خدا هم د ډیرو خبريالانو په مسلکی توپ باندې اثر نه دی غورځوله. زه په خپل خبري معلوماتو کې دا چې واقعیت ده د خپلې هغه درد چې ما التلی دله ده د هغه نه ډیر وخت تر 90% زیات ما کوشش کړی ده چې هغه نه صرف نظر شم او یوازې واقعیت بیان کړم. دا واقعیت که په خلکو خلګيږي یا د حکومت د اوسنۍ ادارې په پلویانو خل لگیږي او که په بد لگیږي، دا د غوښ خپل کار دی. اما واقعیت دا ده چې څه په رسنیو کې روان دي یا څه په دنیا کې د افغانستان په اړه روان دي هغه باید ورسول شي. نو د طالبانو د مزاج سره سم خبر چمتو کول او خلکو ته ورکول دا نو داسې ده چې سړی په د دنیا په هر کونج کې نو تړلې وسی، دا نو امکان نه لري. که په افغانستان کې یو سړی یو خبر نشي کول یا یو خبر نشي شریکولی د خلکو سره، دا غوی به یو مجبوریت دی. اما دا هغه خلکو څه مجبوریت کېدای شي چې اوس په افغانستان کې نه دي او خلک یې صحیح او دقیق معلوماتو ته اړتیا لري. نو دام یو دغه تما لپاره یا د نور خبري علم
اوس داسې وضعیت دی شنواره صاحب چې په افغانستان کې پر ډیرو ساده مسایلو هم حتی عام خلک تبصره نه غواړي چې وکړي، د خپل خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. مثلا د ښځو مظاهرې د ځپل کېږي، د هغوی په اړه راپورونه ورکول ډیر سخت تمامېږي. د بلانس کولو موضوع یا د توازن ساتلو اړخ څومره زیانمن سوی دی په دغسې وضعیت کې چې اوس سرچینې هم ډېرې نسته د خبریالانو او بهرني خبریالان هم تر ډېره همدغه د داخلي خبریالانو
معلوماتو پسې ګوري چې د هغو په مرسته دوی خپل راپورونه متوازن جوړ کړی سي. څومره توان رسیدلی دی د بلانس کولو یا د توازن ساتلو اړخته؟
په هغه وخت کې چې جمهوریت یا چې مسؤول حکومتونه په کوم هیواد کې نو رسمي سرچینې د معلوماتو دپاره یعنی هماغه د بیلانس مهم اصل دی. که یو پیښه کیږي نو خبریال یا رسنۍ به د رسمي سرچینې نه هم تایید اخلي، اما متاسفانه اوس باید رسنۍ او خبریالان ټول په دې باندې غور وکړي. د افغانستان اوسنۍ رسمي سرچینې چې ځانته وایي د هغوی معلومات یا د هغوی ورکړي اطلاعات چې دي دا د شک وړ دي، ځکه دوی په هیڅ نوه باندې هیڅ نوه مسؤلیت نه مني. دا یو واقعیت دی، دوی هر خبر چې د دوی په اړه یا د پیښې په اړه یا د مسئلې په اړه دوی ردوي. نو همدا وجه ده چې اوس خلکو ته باید یا رسنیو ته یا خبریالانو ته باید خلک ځایي خلک سرچینه او مهمه سرچینه اوسي. ډېرې پیښې چې موږ مثلا د مظاهرو په اړه یا د وژل کېدو په اړه یا د ورکېدو په اړه د خلکو، ما خپله شخصا یو خبر نشر کړی دی، نو ما ته خلکو په میسیجونو کې داسې معلومات او داسې هی خنده ثبوتونه را لېږلي دي چې یعنی ورسره انسان ورسره د هغه معلوماتو په ترلاسه کولو باندې واقعا هیخېږي. ډېر واقعي معلومات، ډېر نږدې معلومات او ډېر اصلي معلومات خلق په دې وخت کې موږ سره شریکي او کوشش کوي چې نوم پټ وساتل شي. بیا د ځینو خلکو زخ په لپاره رابطه باندې ډیر احتیاط کوم. مثلا یو ثبوت موږ سره چا شریک کړی چې هغه غږ لري، موږ د دغه سړي د امنیت د ساتلو لپاره د دغه سړي غږ سره راکړی ثبوت یا ویډیو یا کلیپ دا موږ نشو نشرولی، په دې خاطر چې دغه سړي ته ضرر ور نه جوړ نشي. اوس وخت کې خلک ځایي خلک چې موږ دپاره پیژندګلوي ولرو ورسره دا موږ دپاره ښه سرچینه ده، او د دغو سرچینو په اساس باندې کره خبر تولیدېدای شي، نه دا چې هلته مسؤولانې تایید کړي یا ورباندې بحث وکړي یا نظر ورکړي.
بل تاسو د خبر د کره کولو موضوع ته اشاره وکړه، یو خبر څنګه باید کره سي؟ او تاسو ځینو اصولو ته اشاره وکړه. اوس خو دغه د جعلي خبرونو بازار هم په ټولنیزو شبکو کې خورا تود دی، یو مسلکي خبریال کوم ټکي په پام کې وساتي چې دغه جعلي خبرونو ښکار نسي او خپل دغه معلومات څنګه کره کړي؟
زه به تاسو ته یو څو خاطرې ووایم. ما ته څوک خبر شریک کی یا معلومات راکی، هغه د دې د خاطر راکی چې ګواکې دی به حقیقت وي او خلکو ته به ورسي. خو زه چې دغه کس نه پوښتنه وکم 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 نو دا سره بل اخره راتنګ شي، ما ته وایي چې ته خبریالې که څارنوالی. یعنی دا د دې لپاره موږ کوو چې دقت ډیر مراد شي. ځینې پیښې چې خپله موږ نشر کوو بیا وروسته اوسني مسؤلان ورته متوجه شي او په هغې به نظر ورکړي. مثلا یو وارې ما ته یو پیښه راغله چې رسنیو نه نشروله د ایرې نه د طالبانو، او دا ډېره عادي پیښه وه چې باید نشر شوې وی. په یو ځای کې تقریبا نه کسان د واده د موټر د ټکر کېدو له امله ژوند د لاسه ورکړه. دغه کس ما ته دا معلومات راکړل په لومړي وار باندې، ما د ده نه پوښتنې وکړې. کله چې ما نشر کړه بیا ورته د دوی د مسؤلانو پام شو چې څه پیښه شوې ده په یو ځای کې. یا هم اوسنیو وختو کې پر حکمتیار باندې د جمعې د امامت او د خطبې د بندېدو خبر وو چې ما ته ډېرو نږدې سرچینو راکړه. دغه کس سره هم خبرې پې وکړې او لاړم د طالبانو د مسؤلانو نه مې هم پوښتنې وکړې، هغوی هم خپل نظر راکړه چې آف د ریکارډ راته وویل چې واقعا همداسې ده. او بیا لاړم د حکمتیار ته نږدې درې څلورو سرچینو نه مې هم پوښتنه وکړه چې هغوی هم خپل نظر راکړه. دغه زما دپاره یو مسؤلیت دی، که زه چاته خبر ورکوم دغه زما مسؤلیت دی. که زه د یو پیښې نه خبرېږم نو ما د دوی د مسؤلانو سره هم که څه هم تر ډېره حده پورې اوس څه ورته وایي لومړی لاس سرچینه نه ده دوی مسؤلان، یا هم د حکمتیار د ډلې چې په دغسې حالت کې څه ډول نظر باید ورکړي. موږ سره وخت مخکې نه په ذهن کې دا یو عکس شته دی چې طالبان به راته په دې اړه څه وایي، او مثلا دا پیخه می درته دغه کړه چې د حکمتیار صاحب نږدې کسان به ماته څه وایي. دا عکس ما سره وو خو ما بیا هم د خپل ځان د باوري کولو دپاره دا کار وکړ. او هر یو خبریال که چیرته دغه مسولیت په غاړه اخلي چې خلکو ته خبر رسومه، نو یوازې اوازه بغیر د دقت نه دا په بهر کې د میشتو خبری سرچینو د ضعیفولو یا د هغوی د باور د کمولو یو ډیره مهمه دغه وسیله کیدای شي. په دې رابطه باندې خبریال که چیرته دا مسولیت خلکو خورته نه دي ویلي چې ته ماته خبر نشر که، خو دی د خلکو مسولیت اخلي، د دې خلکو لپاره یو لوی مسولیت اخلي. دغه مسولیت بیا ډیر زیات وجایب لري چې دا باید خبریال په ځان باندې عملي کړي. ما تر ډیره حده پورې دغه مسولیت که اخیستی دی نو بیرته د پوره کولو کوشش مې هم کړی دی. زه کله کله په دې رابطه باندې د قلم به خوځولو باندې ډیر زیات ویریږم چې آیا دغه خبر چې زه نشروم داسې نشي چې د خلکو د باور سره لوبه شي. نو زه ډیر احتیاط ورسره کوم، ډیر خبرونه چې خلک یې نشروي زه یې نه نشروم، ځکه هغه ما دپاره لا دقیق شوي نه وي. بله خبره په ما کې دا ده چې ټول خلک یو خبر نشروي زه هغه نه کوم، دې دپاره نه کوم چې خو په هغې خو ټول خلک لګیا دي. زه باید یوه نوې موضوع هم دوی دپاره مخې ته کېږدم چې ستاسې د هېواد په رابطه باندې یو دغسې مهم خبر هم شته دی، یا ستاسو د سیمې یا د ستاسو د سیالانو د خوانه هم دغسې یو خبر شته دی. نو په دې وجه باندې خلک زما اکاونټونو ته تر اوسه پورې دا باور لري چې زه دوی ته کره خبر نشروم.
د ازادي میلمه پروګرام کې مونږ نن خبریال او د ټلویزیونی خبرونه ویان سید شینواری میلمه دی. شینواری صاحب، خبرنرو ته مو سپارښتنه څه ده چې د سرعت پر وخت دقت ته څنګه او څومره پام وکړي؟
یو وخت کې د افغانستان د ډیر نامتو سندرغاړي عبدالله مخوري د وفات خبر راغی، ما نشر نه کړ، اما ډیرو مهمو رسنیو نشر کړ، ځکه دا داسې چې د مرګ په رابطه باندې اوازه ډیر زر رښتیاو ته نږدې ده او دې باندې ډیر زیات خلک دغه سرچینو په ډیر نږدې خلک وایي چې ولا پلان کې مړ شو، یا یو سړی دی په کوما کې ځي هغه نږدې خلک یې په دې باندې باور لري چې ګواکې دی مړ شو. نو هغوی یو غوغا جوړي، یو بل ته خبر ورکوي، هغې نه غاټ خبر جوړ شي، ټولو ته د منلو وړ شي چې ولا رښتیا هم دا سړی لکه چې مړ. نو دا یوه ستونزه ده نه د ټولنیزو رسنیو، بلکې ډیر وارې په لویو لویو اخبارونو کې د خلکو د مرګ خبر راغلی خو سبا ته هغه خبر هغسې نه. دا یو مشکل دی، دا تر ډیره د انسان د هیجان سره تړاو لري، نه د خبر د سرعت د قرباني کېدو نه د دقت، بلکې دا هیجاني کېږي، ټول خلک ورسره یو دم هیجاني شي. په دې وجه باندې دا خبر ډیر زیات لیک شي او ډیر زیات خلکو ته ورسیږي، حال دا چې هغه سیانی نه په دې وخت کې نو ډیر زیات دقت ته اړتیا ده. د یو چا ډیرو نږدې دوستانو ته څه ورته وایي لاسرسی پیدا کول پکار دي. یو وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د غړي چې خلکو ته ډیر محبوب دی سید احمد سیلاب د مرګ دغه نشر شو، سید احمد سیلاب خپل ټلیفونونه بند کړي وو سره دې چې موږ ورسره ډیرې نږدې اړیکې لرلې. نو دا مرګ خبر داسې شو چې خلکو ما نه غوښتل چې ته موږ ته څه ووایه چې واقعیت دی دا سړی مړ دی که ژوندی دی. زه لاړم د ده ډیرو نږدو ملګرو ته مې وویل چې سید احمد سیلاب ما ته پیدا کوي چې دا پیښه شوې ده که نه ده شوې. هغوی راته وویل چې نه دروغ ده. ما ویل نه، ما ته د سید احمد سیلاب ته ووایاست چې ما ته مسیج وکړي، ځکه ټلیفون یې بند دی او که چا سره نږدې را پیدا کړي. دې خبر ته ما نیم ساعت وار وکړ او چې کله ما راویست خلکو ته مې دا قناعت ورکړ چې دا سړی ژوندی دی مړ نه دی. نو په دې رابطه باندې تر څو چې ما د هغه سړي نږدې غږ وانه اورېده، نو دا داسې یو شی چې کله کله ډېر نږدې دوستان هم په یوې پیښه باندې یا د چا د مرګ په رابطه باندې صحیح معلومات ورنه کړی شي. نو یا مثلا د عارف وزیر د مرګ خبره وه، هغه وخت کې یو خبر لس وارې لاړ راغې. علي وزیر په دې رابطه باندې خلکو ته وویل چې هغه نور مړ دی، خو هغه ډېر وروسته په روغتون کې ژوند د لاسه ورکړ چې هغه ماښام لګېدلی و او ډېر وروسته ناوخته دی ژوند یې وبایل. نو په دې رابطه باندې بیا د هغه ډېرو نږدې ملګرو ویل چې نور هغه موږ سره نشته، ځکه هغه علائم د وجې نه به هغوی دا خبره کړې وه. خو دا خبر ما داسې کچې ما وویل چې لومړی اپډیټ، بیا چې نوي معلومات راغله دویم اپډیټ، بیا چې نوي معلومات راغله دریم اپډیټ. خلک مې داسې ځان سره وساته چې پلانکې داسې وایي، پلانکې داسې وایي، پلانکې داسې وایي، پلانکې وایي چې کوما کې دی، پلانکې وایي چې ډاکټرانو نه راچاپېر دي، لای معلومات نشته. تر څو پورې چې ډېر دقت نه وروسته او ما عکسونه ولیدل چې ځینې ورته تړلي دي، بیا مې دا خبره وکړه چې هغه سړی ژوندی وبایل.
ځینې کسان ممکن په لوی لاس غواړي ځینې جعلي خبرونه د پیژندل سوو ژورنالستانو له طریقه خپره کړي، چې په دې ډول هغه ژورنالیسته یا د رسنیو کارکوونکي ته زیان ورسوي، اعتبار یې کم کړي. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې دغه پیژندل سوي ژورنالستان د صورت اشکار نسی؟
زه به یو بل موضوع ته هم پکې اشاره وکم. د مشهورو شخصیتونو په رابطه باندې د هغوی په نامه باندې اکاونټونه جوړیږي. دا هغه خلک د دې لپاره جوړیږي که زه دا اکاونټ جوړ کړم، ځکه په هغه سړي باندې باور د خلکو ډیر دی، هغه مشهور دی، نو زما اکاونټ به ډیر زر فالوورز او دا کسان پیدا کړي. نو هغه چې دی حتی دغه خبریال یا دغه شخصیت معلومات د اکاونټ نغلا کوي او په دې اکاونټ کې خبري. په دې رابطه باندې اوس د ستونزه خود دغه خلکو ته د مشهور شوي کس نه ده. دا ستونزه د هغه کس ده چې دغه جیلی کار کوي، یعنی د ډیر عادي مسلې لپاره دی دومره غلط کار، یو باور خرابوي. دی غواړي چې په دې رابطه باندې ځان مشهور کړي، اکاونټ ډیر فالوورز پیدا کړي او بیا د هغې نه وروسته دی رینیم کړي، نوم یې بدل کړي. نو دا د هغه سړي په وجدان پورې اړتیا لري چې د یو چا د نوم نه په استفاده باندې فقط د دې لپاره چې د اکاونټ مشهور شي، په هغه اکاونټ کې دروغ اوازې خپروي، دې لپاره چې خلک وغولېږي، د هغه اصلي اکاونټ نه ځینې مطالب هم غلا کوي او هلته یې خپروي. زه نه پوهېږم چې دغسې خلک ولې د یو وجداني عذاب سره نه مخ کېږي چې داسې کار کوي. غلطه ستونزه دا کار هماغه خلک کوي، ځینې خبریالان یا ځینې مشهور شخصیتونه. هغوی به ویل چې موږ حیران یو چې زموږ خو په ټویټر کې یا په فیسبوک کې اکاونټ نشته دی، اوس موږ په نامه باندې دومره خلک راټول دي چې دغه کوي. نو دا اوس زه یو ډول خبر خپروم، زما په نوم باندې یو څو اکاونټونه بل رقم شیان خپروي، او حتی چې دا وی دا نظر بیل ښکاري چې دا د یو خاص لوري طرف نیسي او مطالب خپروي. خلکو ته هم پکار دی چې دقت وکړي کوم اصلي اکاونټونه چې دوی فالو کړي دي د معلوماتو لپاره، د هماغه په معلوماتو باندې تصمیم ونیسي د خبر د کاروالي او د نه کاروالي په رابطه باندې.
بله، شنوري صاحب، تاسو د ټولنیزو شبکو تقریبا په ټولو پلاتفورمونو کې فعال یاست، هر ورځ تقریبا نوي معلومات خپروي، د خلکو نبض هم تاسو ته معلومیږي، خلک کوم ډول خبرونه زیات خوښوي یا کوم ډول خبرونه غواړي چې زیات ولولي؟
زما خپله یو دغه ده، ځینې وخت کې ما سره د ځینې خبر په رابطه باندې د خلکو منفي نظر هم راشي، داسې نه ده چې ټول وخت مثبت نظری. زما باور دا ده چې خلک په هر لحاظ باندې هغه باید اپډیټ وساتل شي. زه کله کله دوی ته د سینما په رابطه باندې هم خبر نشوم. زه وایم پرېږده چې د دې مسائلو په اړه د دوی ذهن خلاص شي، پوه شي چې څه روان دي، اصلا دغه څه دي، هغه څه دي، زیاتره خلکو ته سپورتي معلومات ډېر اهم دي. اوس وخت کې د افغانستان په رابطه باندې سیاسي معلوماتو ته ډېر اهم دي، باید دوی غواړي چې په دې پوه شي چې د افغانستان په اړه نړۍ څه وایي یا نړۍ کې څه روان دي، آیا افغانستان واقعا یو هېر شوی هېواد دی لکه څنګه چې دوی هلته پراته دي او فکر کوي. نو په دې رابطه باندې معلومات ډېر درکوي. هغه وخت کې چې هر څه تر یو حده پورې سم و، خلکو ډېر سپورتي معلومات غوښتل. زه کوشش کوم چې ساينسي معلومات هم دوی ته ورسوم، د هیوادونو د ټکنالوژیکي یا تجهیزاتو د پرمختګ په رابطه هم معلومات ورته ورسوم، تر څو د دوی ذهن خلاص شي او کوشش وکړي چې خپل وطن هم همدغسې وګوري او د هغې لپاره یو نظر وړاندې کړي. کله کله چې زه ځینې خبرونه نشر کړم، هغه ځینې خلکو ته د بحث وړ شي، هغوی راځي په دې باندې بحث کوي چې ښه که په پلانکي هیواد کې دغسې پرمختګ رامنځته کېدای شي، زموږ ولې دغسې مخنیوی کېږي یا ستونزه ده. زه خپله کوشش دا کوم چې داسې خبر نشر کړم چې خلکو ته د بحث وړ وګرځي او خپله په خلک بحث وکړي، تر څو دوی هم د مسایلو په اړه د نظر د خوندانو په څیر باندې خپل نظر شریک کړي.
شنوار صاحب، یو جعلی خبر د یو خبریال یا د رسنۍ یا د رسنیو د یو کارکونکي حیثیت ته څومره زیان اړولی سي او جبرانول به څومره وخت غواړي ستاسو په نظر؟
زه اوس وخت کې خو ډېرو خبرونو په رابطه باندې د جعلیتوب ټاپه نشم لګولی، اما جعلی خبر نشرول واقعا هغه سړی یا هغه خبریال دی باید ما دا بلې خبرې په رابطه باندې چې دی هم باید د وجدان خجالت وباسي. دا ښه کار نه دی، د خلکو د باور سره لوبه کول ښه کار نه دی. خو ځینې خبرونه داسې وي چې هغه جعلی اصلا نه وي، اصلا واقعي، خو چې اوسني مسؤولان یې رد کړي نو خلکو ته ښکاره شي چې ګواکې دا جعلی دی. اوس خلک باید د اوسنیو مسؤولانو په رابطه باندې فکر وکړي چې ولې یو واقعیت دوی رد کړ، ولې دوی دا واقعیت رد کړ. دا خو داسې نه وه. مثلا یو وخت کې یو کورس تړل شوی و، هغه کورس مسؤولانو موږ ته وویل چې موږ باندې کورس دروازې وتړلې. موږ چې دا خبر لیک خبریالانو، هغوی موږ ته تصویران دا ټول شیان راولېږل، ویډیو، موږ چې دا لیک دوی راپاسېدل چې اوهو، دوی فکر وکړه چې ګواکې دا خلکو ته اوس دغه شوه، د انتقاد وړ موضوع شوه. دوی راغله وویل چې موږ نه دی بنه، لاړه په هغه خلکو باندې فشار واچو، زور ور باندې د ټوپک په زور باندې ور باندې یو اعلامیه ولیکله چې زموږ ټولې څانګې خلاصې دي. نو دلته وخت کې چې دی زموږ خبر لږ د تاثیر لاندې راغی. موږ بیرته دغې خلکو ته وویل چې انډیواله تاسو ولې داسې کار وکړو چې تاسو موږ ته وویل چې زموږ هر څه بند دي، ثبوتونه هم راولېږل، اوس خو په مدې باندې موږ بله خبره هم کوو. دوی وویل چې د خدای جهاد دی، په موږ باندې فشار دی، موږ نشو کولی چې دا خبره اوس بیا تایید کړو، نو لطفا تاسې خیر دی غلي پاتې. موږ د هغه خلکو د ژوند د ژغورلو په رابطه باندې په خپله موضوع باندې غلي پاتې شو. دغسې مسایل پیښیږي، ځینې خبرونه جیلی نه وي، خو دا ځینې خبرونه چې وایي چې اله ښه خبر را روان دی، اله داسې وشول، اله اشرف غني را روان دی، نو د دې خبرونو سره زه خپله علاقه هم نه لرم، ځکه زه د یو خبریال په توګه باندې د افغانستان ډیرو مهمو خبري سرچینو ته لاسرسی لرم. د افغانستان پخواني وزیران، د افغانستان اوسني چارواکي، د افغانستان اوسني خلک، دا ټول ما سره معلومات شریکي، او زه ضرورت نه لرم چې داسې یو جیلی خبر نه چې هغه بالاخره د خلکو د اذهان سره لوبې. اما خوشبختانه دا زما نصیب دی چې زه دې ته ضرورت نه لرم، بلکې ټولې سرچینې ما ته معلومات راکړي، په خپله راته وایي، او زما یو عادي میسج په ډیر زر ډول باندې جوابیږي د اوسنیو پخوانیو او د مسؤولانو او د اوسنیو خلکو نه. نو ما ته ډیر زر معلومات راځي، او زه ضرورت نه لرم چې په ځینې جیلي خبرونو کې خلک واچوم.
بل شینور صاحب، راځو ستاسو شخصي ژوند ته. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته په سلګونو رسنۍ یا په لسګونو رسنۍ وتړل سوې، په زرګونو ژورنالستان یا د رسنیو کارکوونکي وزګار سول یا هم جلاوطنه. جلاوطنۍ ستاسو په ژوند کې څه بدل کړل؟
واقعا دا ډېره سخته پوښتنه ده چې یو څوک چانه کوي چې تا څه ترلاسه کړل یا تا سره څه وشول. سره له دې چې د بیان د ازادۍ لپاره ما ډېر څه په لغته ووهل، ما دې لپاره چې زه د خپل بیان ازادۍ حق وساتم ډېر کړاوونه مې هم ولیدل. د سکوت نه وړاندې هم په افغانستان کې درې څلور کاله صحیح ژوند ونه شو کړی. نو دا هغه څه دي چې صحیح ژوند معنا دا ده چې هیڅکله زه د خپلو مسایلو د وجې نه، حتی د امنیتي سختو مسایلو د وجې نه خلکو سره نږدې مخ په مخ نشم کېدی. جلاوطني واقعا نوې تجربې ضرور ده چې خلک واخلي، خو په دغسې شکل نه چې موږ واخیستې. خلک جوړ هیواد نه ځي، نوې ځینه تجربې وړي خپلو هیواد ته وړي، اما موږ مجبور نوې تجربې اخلو، یا زموږ ورته ضرورت وو یا هم ورته نه. دا یو ډېر دردونکی باب دی او ډېر دردونکی بحث دی چې یو چا نه پوښتنه کېږي چې زه دلته چې هر ګام اخلم او د خلکو د نړیوالو په دې تازه وختونو کې ما ډېر هیوادونه وسولیدل، نو هر ګام چې زه اخلم ما دپاره یو ډول خجالت احساس راځي چې ښه، دغه خلک هم انسانان دي، دا هم یو سر دوه لاسه دوه پښې لري، یو مغز لري، یو زړه لري، یو رقم په یوه اندازه وینه لري چې موږ یې لرو. دوی داسې دي، موږ هغسې وو. نو دا واقعا ما دپاره یو ډېر بد حالت دی، د یو انسان په حیث باندې سره دې چې زموږ مسلک بیل دی، هغه بې طرفي او دا بې طرفي چې ده د ډېرو خلکو په رګ کې نمشي پیدا کېدی، ډېر سخته ده. یعنی دا یو ډول قاضي دی چې ته په وجدان کې پالي، هغه واقعي قاضي چې دی هغه په کتاب کې یو قاضي پالي، مګر ته به یو قاضي خبریال یو قاضي په خپل وجدان کې پالي. په کتاب کې به وپالمه، کتاب داسې وایي د دې پیښې په رابطه باندې دغه سړي داسې وکړل، د دغه جرم دی، زه پکې مسؤلیت نه لرم، دغه جرم دی. مستنطق چې دی هغه به د خپلو تاکتیکونو په اساس باندې هر څه چې کوي هغه به کوي، هغه د خپل مسلک په اساس باندې. مګر خبریال د دې دغې نه چې دی ځینې نورمونه وساتي په وجدان کې به هم یو قاضي پالي، او دا سخته ده. ستاسې پوښتنه ما دپاره همدومره دغه کوي چې کله چې زه د وجدان قاضي ګورم نو هغه ماته ډېر زیات د خجالت احساس راکوي. نړۍ نوي پرمختګونه لري او موږ ډېر شاته روان یو، نو دغه زما تجربه ده. دلته ځینو خارجي خبریالانو سره چې زه مخ کېږم، متاسفانه د هغوی د افغانستان په رابطه باندې معلومات ډېر سطحي، ځکه دوی ډېر سطحي خبر شوي، دوی دپاره فلمونه، دوی دپاره مستندونه، دوی دپاره یوټیوبران دا یو سرچینه ګرځېدلي اوسي، خو نږدې معلومات، نږدې مسائل د دوی سره نه وي. ما ته یو وارې یو کاناډایي ټیم کور ته راغی او یو څو شپې نږدې هلته راته پراته وو هوټل کې، او دوی به راتلل ما سره به مسایلو باندې خبرې کولې. یعنی یو ډېر مهم رسنیز ټیم هغه د افغانستان په اړه معلوماتو باندې هیښوون کې ورته ډېر زیات. د افغانستان په اړه واقعي تصویر د نړیوالو سره نشته، او د نړیوالو په اړه تصویر زموږ سره ډېر کم دی. کاشکې په دې دومره وخت کې افغانستان یو داسې رسنۍ هم لرلی چې هغه یوازې په انګلیسي باندې نشرات کول، نو اوس به د نړۍ رابطه له موږ سره د معلوماتو په دغه کې ډېره نږدې شوې وه.
ډېره مننه ښاغلی سعید شینواری چې د آزادۍ میلمه پروګرام کې مرا سره برخه واخیسته. ستاسو د بریاوو په هیله
ډېره مننه. تاسو نام ډېره مننه.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
شوند نرمان کلاړ مات دے ٹھو شوند نرمان کلاړ دسر بازار درا توران کلاړ دسر بازار درا توران کلاړ او مات دے شوند نرمان کلاڑ مات دے تو تار تار رات گریبان کلاڑ نند تار تار رات گریبان کلاڑ او مات دے تو شوند نرمان کلاڑ مات دے تو with the mean for نظر تافان کلاړ فما د خپل نظر تافان کلاړ او مات دې تو ژوند نرمه.